پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې اوري چې کارپوهانو او د غراس افغان مقاماتو د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محقق د څرګندونو په اړه چې ویلي دي زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، عکس العملونه څرګند کړي دي. د فراه د امنیتي وضعیت په اړه هم اوري، او دا هم اوري چې د آمو سیند شاوخوا سیمو کې اوسېدونکي خلک وایي سیند د دوی کرهڼیزې ځمکې او کورونه له ګواښ سره مخ کړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام کړئ د دې سات مهم خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د هالند پولیسو ویاند ویلی په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول سیړي. دا برید ویل کېږي چې یو افغان کړی دی، او ملګري ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې راغلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوالو په مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي عملیات کړي دي. دوی وایي چې د ځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف یې شپږ شپېته پروازونه هم کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیا، زابل، اوروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د دې 100 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي. د اوروزګان ولایت مرکز اړوند سیمه کې په خبر پاڼه کې د 11 تنو د وژل کېدو ادعا شوې ده، او د شپږ نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې 10 تنه د عایشیان وژلي او 3 نور ټپیان کړي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت د اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي، شپږ تنه ټپیان دي او یو موټر هم د وسلوالو له منځه وړل شوی. د زابل ولایت په مرکز اړوند سیمه کې د څلورو ترهګرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا شوې. همدارنګه په بدخشان کې هم یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان دفاعي ځواکونه په داسې حال کې د عملیاتو د پراخېدو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې بریدونه پراخ کړي او د یو شمېر ولایتونو مرکزونو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د هالند پولیسو ویان راب وان در وین ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. د حمله د پنجشنبې په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او برتانیا کې د ترهګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي و. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست په 13 پر هالنډیز واکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې یو هالندي سیاستوال ویل د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړ کړي، خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ او په نړۍ کې د مسلمانانو تر اعتراضونو وروسته دغه سیالي لغوه کړه. افغانستان په نږدې راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا د روسیې ژانسونو لخوا خبرې شوې. ایریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمې ورخ خوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د دې هیواد تر څنګ تیریږي. لاوروف وویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او معدني موادو په برخه کې د سوداګرۍ پراختیا ده. او ملګری ملتونو وایي د میانمار پوز له خپلو لیکو څخه 15 کمومره هلکان لري کړي دي. ملګرو ملتونو د میانمار د پوز د کمومره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لیست کې شامل کړي. دغه راز هغه وسلوالې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د جرمني خبري اژانس ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پوز له 2012 کال راهیسې له خپلو لیکو څخه 940 کمومره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پوز دغه راز د هیواد پراخین ایالت کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د میانمار پوځ په پراخین ایالت کې وژنې، شکنجه، جنسي تیری او د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي کړي او کلي یې له یو سره سوځولي. په دې رپورټ کې سپارښتنه شوې چې د میانمار پوځ باید د قتل عام په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روانه خبرونه کې د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محقق د دې څرګندونو په اړه عکس العملونه اوري چې ویلي دي د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د فراه ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز او نورو سیمو د امنیت لپاره باید جدي پام وشي.
موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې برته ایجاد شي.
د کندوز د هغه سیمو اوسیدونکي چې د امو سیند پر غاړه کورونه او کرهڼیزې مځکې دي وایي چې د سیند اوبه زیاتې شوې دي او د دوی مځکې له خطر سره مخ دي.
موږ د سلو کالو مځکه وروره رو د شوروي څخه راغی وروره ما په ډبلو ته ولاړ دی، ما سرو ته ولاړ دی.
په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو او د نورو راپورونو سربیره په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال ښاغلي محقق په دې وروستیو کې څرګندونې کړي دي او ادعا کوي چې د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دا چې افغان چارواکي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي ادارې د ښاغلي محقق د دې څرګندونو په عکس العمل کې سوي او د کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی زموږ همکار حدیث پردیس راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. پردیس صاحب، په دې موضوع کې نوې څه دی؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. مونږ تر دې دمه چې زل تاسو سره غږیږم هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاعي امنیتي بنسټونو سره د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په رابطه باندې د غوی غبرګون راوخلو. د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې لڅ ویلو ډډه وکړه. د دفاع وزارت باید په دغه څرګندونو په اړه غبرګون وښيي چې تر اوسه نه دی ښودلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون او د ښاغلي محقق دا څرګندونې چې ګواکې د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده بیا اساسه بولي. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي محقق چې د په خبره د حکومت یو له مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی باید دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي، ځکه په خبره چې دا ډول څرګندونې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ چرا تا حال همی موضوع را چوب بوده؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات ایوازی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
د ژیر صد دویم رستیال محمد محقق تازه لیوی رسنۍ سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان البته د ویل چې په یقین سره د خبره کولای شي چې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. دا همدار از ویلی دی چې په افغانستان کې د اویا یا اتیا فیصد د خاورې د کنټرول په رابطه باندې چې کومې څرګندونې کیږي هغه مبالغه میزه دي، اما د ده د معلوماتو پر اساس چې دی معلومات لري شپېته فیصد خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. مراد صاحب محقق په افغانستان کې یو له هغو څیرو څخه دی چې همیشه دا ډول جنجال برانګیزه څرګندونې لرلې. په تیر کې هم یعنی تازه مورد کې د غزنی د جګړې په رابطه باندې څرګندونې لرلې او همدارس له هغې وړاندې په ایران کې ښاغلي محقق څرګندونې د لشکر فاتحیون په رابطه باندې څرګندونې کړې وې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګلونه له ځان سره لرل. همدارز دغه وروستۍ څرګندونې چې د طالبانو د حاکمیت په رابطه باندې کړي دي هم غبرګونونه له ځان سره لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو لوی کارپو سره مو غږېدو. ښاغلي باري آرس ازادي راډیو ته وویل چې د محمد محقق څرګندونې له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دا سمه ده چې په افغانستان کې جګړه شته، وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکمیت لري، اما په دومره تعداد سره چې ښاغلي محقق ته خبره کړې ده په هیڅ وجه د منلو نه ده.
دا د دد احصایه کاملا مغرضانه او غیر واقعي ده. قطعا په افغانستان کې دونه ځمکه د طالبانو تر واک لاندې نه ده. په دې کې شک نشته چې تهدیدات موجود دي. د ګوتو په شمار ولسوالۍ یقینا چې د طالبانو په کنټرول کې دي.
د ښاغلی آرس په خبره دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو ضروری ده چې هر مسؤل چارواکی هغه که په حکومت کې البته د حکومت په لوړ پوړو چارواکو کې دوی باید د افغانستان د ملي مسایلو په اړه سنجیده خبرې وکړي، مسؤلانه څرګندونې وکړي. د ده په خبره که چیرته بیا هم دغه لړۍ دوام پیدا کوي نو هرومرو باید حکومت مخه ونیسي، ځکه چې په عامه ذهنیت باندې د ښاغلی آرس په خبره ډېر بد تاثیر کوي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانه و مریدل چې د ولسي جرګې چار غړو د غراز د پوځي چارو او سیاسي چارو کارپوهان وي چې د افغان حکومت د یو لوړ پوړي مقام په توګه ښاغلي محمد محقق ته دا نه ښایي چې داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو حوصله کمزور کړي او یا د ملي ګټو خلاف وبلل شي. پر همدې مسأله زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي.
زه دې خبرې سره په دې نشم موافق کېدلی چې دا خبر چې دومره خاوره د طالبانو سره په لاس کې ده باید رسمي ډول سره وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت دولتي د افغانستان تایید کړي چې د هغو د خولې نه نه یې اورېدلي او هغو نه یې تایید کړي، دا یې منلي نه یي. یوازې محقق صاحب دا خبره کوي، دی د خپل منبع وښيي، خپل سورس دې وښيي او که هغه هم نه ښیي نو مانا دا ده چې هسې یو خشکه سیاسي استفاده ده دې خبرې نه او خپل موقف د هغه نویو لارو چې کلکه نیولې ده غواړي هلته تثبیت کړي یا کلکي.
استاد ستاسو د سیاسي استفادې خبره وکړه، خو محقق مثلا د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی او یعنی څه فکر کوئ چې که چېرته داسې د حکومت لوړ پوړی مقام په دغه ډول څرګندونې کوي چې بیا ثبوت کولی هم نشي، نو فکر نه کوئ چې پایلې به ډېرې یعنی منفي وي؟
پایلې د شروع نه ډېرې منفي دي. څو ډوله اغېزې لري. دا اول خدا چې د خلکو په نظ باندې د حکومت حاکمیت ډېر ضعیف وي او د خلکو فاصله د حکومت نه نور هم ډېره وي. وخت چې خلک پوه شي یا واوري دي یا معاون د ریاست د اجرایه د حکومت وحدت ملي نه چې هغه مني چې اویا فیصد خاوره طالبانو په لاس کښې ده، نو هغه طالبان چې په هغه کلو بندو کښې ګرځي او څوک ورته تسلیم نه دي هغه هم ورته تسلیمېږي او هغې دغه وسط د نفوس په قلمرو باندې نور هم ډېروي او حق د تعین د سرنوشت د خلکو ته چې دوی په خپله باید خپل آینده نظام وټاکي هغه هم منفی
اغیز لرلی. استاد پوښتنه مې دا کوله چې محقق تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو لاغو څیرو څخه ده چې په همیشه یعنی په دې وروستیو کې د اقل دغه ډول څرګندونې د ایران په رابطه باندې د غزنی د جګړې په رابطه باندې ولې حکومت که چیرته دغه ډول څرګندونې ښاغلی محقق نه شي ثابتولی حکومت یې په وړاندې اقدام نه کوي؟
حکومت باید اقدام وکړي، باید دغه اداره د لویه سرنوالی چې هلته وجود لري او دغسې مسؤولو اشخاصو نه چې مسؤولیت لري په دولت کې په لوړ مقام کې او دا په نظم عامه باندې د دوی هره خبره تاثیر اچولی شي، په اقتصاد تاثیر اچولی شي، په امنیت تاثیر اچولی شي. سرنوالی حق لري چې دوی دا اظهارات کوټ کړي او راویغ غواړي او پوښتنه ترې وکړي چې د ثبوت دپاره د کوم شواهد او منابع لري دا باید وړاندې کړي چی های اوگوی کاریکی های جلاونی چی مربوطا حقوق اقدامات سره پا مشوره او یاد داده چی تقذیبی که چی خلق ایده پریشانه نخلاص.
د جنرال سید دوهم مرستیال محمد محقق د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان شپېته په سلو کې خاورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي وزیر صافی څرګندونې مو ورده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرو سنوفونه وایي که څه هم په اونۍ کې یو ځل د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د هوایي دهلیز له لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي، خو په خبرې دا کافي نه دی او باید پکې زیاتوالی راشي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې زعفران او تازه میوې د هوایي دهلیز له لارې هندوستان، قزاقستان، ترکیې او سعودي عربستان ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي وایي د مناسب بازار د نشتوالي له امله په اونۍ کې یوازې یو ځل د افغان سوداګرو اموال د هوایي دهلیز له لارې دغو هیوادونو ته قلیگی. خونو موڑه وای د سوداګری وزارت په همکاري دوی هڅه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني تولیدات ته مناسب بازار پیدا کړي. د افغانستان د سوداګری خونې د معلوماتو مخې تر کله افغانستان د هوایي دهلیز لاره 2000 ټنه صادرات لرل چې په روان کال کې باید زیات شوی وای چې د مناسب بازار د نشټوالي لامل دغه کار نه ده شوی. بلخو د افغانستان د سوداګری صنایع وزارت وای تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند د سوداګری نندارتون جوړ شي. دغه وزارت وای مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي چې د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي. ښاغلی قوقندی وایي د یاد نندارتون د جوړولو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو پام اړول دي. دغه په خبره د افغانستان او هند دغه سوداګریز نندارتون کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو ته بلنلیکونه لیږل شوي، سو په خپل ګډون سره د افغانستان د کورني تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 28 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 9 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو هم غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم د سوریې د جګړې د روسیو تحولاتو په اړه راپور راخلو. امریکا د سوریې پر ادلب ښار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړ. د ادلب په اړه د امریکا د تازه خبرداری جزئیات له عصمت ساروان نه اورو چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې. د سارون صاحب مهرباني.
مننه مراد صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریې ته خبرداری ورکړ چې که په راتلونکو ورځو کې د سوریې د مخالفو یاغیانو په روسي تر کنټرول لاندې سیمې هر راس پوځي یرغل وشو، د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې کندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریهوال به چې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي، د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا خبره نه ده چې نړۍ نندارچی ووسی.
د سوریې د حکومتي ځواکونو له لوري پر ادلب د حمله د پلان په اړه ملګری ملتونه څه وایي؟
ملګرو ملتو هم خبرداری ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدای شي 8 لک نور سوریهوال بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 4 لک تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي یا مهاجر شوي دي.
بله سروان صاحب، آیا د ملګرو ملتونو له دې خبرې سره سره چې د بشري ناورین په اړه ورکوي، روسیا لا هم د سوریې د رژیم د دریځ ملاتړ کوي؟
هو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د 10 زره جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصرا او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیشندل شوي تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
ډېره زیاته مننه دوستانو له عصمت سروان څخه مو د سوریې د ادلب ښار د وضعیت په اړه او دا چې دغلته امریکا په دې خار د حمله پر وړاندې روسیې او سوریې حکومت ته خبرداري ورکړې، په دې اړه مجوزیات واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فراه ولایتي شورا غړي د دې ولایت د امنیتي چارواکي په غفلت تورنوي وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. له بل خوا به د دې ولایت امنیتي مقامات دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت کوي. له فراه نه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت دولتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخې پر امنیتي چارواکو سخته نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه ته راځي چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د عبدالله خاني او سمد صالح د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپدې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شارع مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي، هغه پوستې ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې بیرته ایجاد شي.
با تاسف کې از بې کفایت ترین کماندانانی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بی کفایت ترین این شخصی است که در فراه آمدند.
په همدې حال که در فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده نمنې. په زحمت شیرزاد د فراه ولایت امنیتي خوندن په یو خبره غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او پر ځای دي او هر لحظه به دشمن ته غاشماته اونکي جواب ورکړي.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه رسوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته دې جدی پام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکو وایي د آمو سیند هر کال د دوی زرګونه جریبه کرهڼې زمځکه او سلګونه د استوګن کورونه له منځه وړي. دغه سیند خپل مسیر د تاجکستان له لورې افغانستان خوا ته بدل کړی دی. په دې اړه له کندوز زموږ د همکار اجمل آرین راپور اورو.
په کندوز کې د آمو سیند د غاړې ډېری اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دغه سیند اوبه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ویجاړوي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرې یو میاشتې راهیسې د آمو سیند څه باندې 8000 جریبه کرنیزه ځمکه او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي، او که د اوبو مخه ونه نیول شي نو ښایي د شیرخان بندر تاسیسات هم له منځه یوسي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر دوه تنه اوسیدونکو میراجان او محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د سلو کالو مځکه وروره رود شوروي څخه راغی وروره، ما کنټرولو ته ولاړ دی، زما غو سیاسرو ته ولاړ دی، ځکه چوبړي وروره ما سیاسري در وایستلې، ما کورونه وایستله.
خواهش لرو چې څو واره موږ به دولت ته دغه بیانه ورکړې ده چې موږ ته کاغذ پراني کړې ده او موږ ته وعده راکړې ده، خدمت یې نه دی کړی.
دا اته کاله کېږي چې موږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هیڅ موږ غاږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملک
د دوی په وینا د دغه ولسوالۍ هغه کرنیزې ځمکې او استوګن کورونه چې د آمو سیند په څنډو کې موقعیت لري هر کال د دغه دریاب په بستر تبدیلیږي، ځکه اوس مهال د آمو دریاب خپل مسیر د تاجکستان له لورې د افغانستان خاورې ته کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. د شیرخان بندر دوه تنو قومي مشرانو محمد اجان او عبدالله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونه د خلکو ورک کړه، مسجدونه جامع مسجدونه بشک ورک کړه، د خلکو جایدادونه یې غرق کړه. څلور درې جربه مځکه د شیرخان بندر منطقه چې ده نیمایي خو وسلاړه وړه ختمه کړه. شیرخان بندر هم باندې ختم شو. شیرخان بندر تجارت بیا پر کومه لار کېږي؟ د حکومت پر کومه باندې جوړ راځي؟
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري، نو شیرخان بندر په دغه الکریم موسم کې شیرخان بندر په دمیانځ وسي. پیالان زموږ دلته په زرګونو جربونه ځمکه وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریا.
د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي د ملي اولي حکومت له مشرانو غواړي چې د امورو د غاړې تحکیماتو ته جدي توجه وکړي تر څو خلک د دغه سیند له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. دغه راز د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو انتقادونه مني او وایي چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات د دوی د کار په لومړیتوبونو کې شامل ده، او برسیره پر دې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به د دغه رود د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ځان سره کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه ویجاړوي او حتی خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن ماسپخین له دوونه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. له دوونه تر دریو پورې د یو شمیر ګوندونو له لوري د انتخاباتو د اوسنۍ پروسې د سندېدو د غوښتنې او د بایومیټریک سیستم په اړه بحث اوري، او له دریو نه بیا تر څلورو بجو پورې د افغانستان په ښارونو کې د اوبو د کمښت په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د تلیفون لارې خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له مېلمنو سره شریک کړئ. یو شمیر د فضایي چارو کارپوهانو د یو نوي کهکشان تصویرونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه لسمت ساروان اورو.
د فضای علوم و امریکایی سیورن که وای چه پا چیلی که د علما تلسکوپ وسیله د یوستر کهکشان واضح تصویر اخیسته یا و ثبت کرده. دا کهکشان لمزه که 2,000,000,000,000 و 400,000,000 نوری کاله لیری ره او تر اسمان لار زر برابر چټک ستوری جوړوي. دوی وای چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپریږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,040,000,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسمانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیشي او ساینسپوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما تلسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
و امریدل چې ساینسپوهانو په چیلی کې د یو ډېر لوی کهکشان روښانه تصویر جوړ کړی دی. د لنډو خبرونو وخت دی، 12:00 شوي دي. له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ګډو تاروزي، تصفیوي او هوایي عملیاتو کې 30 زیات وسلوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د هالند پولیسو ویاند ویلي په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څېړي. دا حمله د پنجشنبې په ورځ 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد یې لرل. د 2 تنه په چاقو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر آذربایجاني رسنیو ته په څرګندونو کې کړي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیې اژانسونو خبره کړې. او ملګری ملتونو وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 50 کم عمره هلکان لرې کړي. ملګرو ملتونو د میانمار پوځ د کم عمره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لیست کې شامل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان لوي بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزې په سرنګواري راپور لرو، او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا په وړاندې په خبرونه کې واوري. خو راځي اوس د 13 پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په 10 تنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار رسنیو ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 4 ولایتونو کې تشپک 115 تنه ډېر نشه یي مواد نیولې چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاق په تورې 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوي کسانو کې 3 پولیس، د ملي پوځ 3 سرتیري او د ملي امنیت 2 کارکونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. 3 تنه هینتا د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنیت قومندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلي د هیروینو 100 کپسولونه په خپلو خیټو کې هندستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا ارګونی د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، 168 ګرامه مورفین، 10 لیټر الکولي مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولی دي.
دا د قاچاقبران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل هلې ځل جرسو.
دا یادونې وړ ده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیه ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوي راغلي چې 50 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له 50 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3500 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولې او 14000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 20 تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
ل موسکا هوتک څخه په مننه ل آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1269 او اف ام 3.15 خبريږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانش وایي
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونې په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته دا ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونې د پای شېبې بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړې شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا څوک لډاره لکور نشي راوتلی.
را سره اوسئ. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنګي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاق کوونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیولي دي.
چارچوب وزارت
د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشه یي موادو او قاچاق کوونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو، طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي، تر څو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول سي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپوه محمد شفیق همدم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشه یي موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو درېیمه برخه د نشه یي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو لاره ده. د ښاغلي همدم په باور له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرزالعمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځني آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق سي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو موضوع څومره جدي ده. دې په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمونتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځني آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنی آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونو ته هم نړیواله ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوی
وکړي. همدم صاحب که تاسو اشاره وکړه، یو خو د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلونو هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیرو څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونه سلها میلیونه ډالر یې اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړی، یوازې یوازې د دې دپاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز او ای سی د اروپا اتحادیه او ناټو هم په لسګونه میلیونه ډالر د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغې عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغې موادو د قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په درېم ناخالص عایدات د دغې مخدره موادو لار راځي. دې کې په لویه کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم ښکیل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همداراز د نور نږدې خپلوان په نظامي ردو کې ډېر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغې مخدره موادو نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغې ګټه د سیاسونو جیبو ته هم ځي.
همدم صاحب، آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول له تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېزل له شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه نښتي دي. البته د منځنۍ اسیا هېوادونه، افغانستان، بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطحه کې د سازمان یافته فراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وسوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هېوادونو ترمنځ د نشې موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنې ځواب وویل. د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بل خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستر کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلن وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون یوه کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دی که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکې دي، خو تندی اورین او له څیرې څخه خوشحاله ښکارېږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا به د ده له خولې واوري.
دا بېخي منکر و چې زه دا قسم نه کوم. ما به ورته ویل ګوره، یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیرته راشي. زموږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته لا مخکې لاړه دور پسې شو مچ لاړم، داسې یو غټ کمر دی او داسې یو غازونه دي که نه هلته کېناستو. بس تاراکي تر شروع ورته وکړه ګیر مېږه چې ګیر مېږه اوس منکر دلی نه شي، اوس مې دغه ځای ته راوسې ده چې دوایي وشي. او خپل وویل چې زه لکه بدبخته شوی یم، ډېر خوشحاله شوم چې خپل په خوښه باندې جنم دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي، په دې اړه به د ارواپو متیولا اورمړ خبرې واورو.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پرې خودل همسته، فقط په همدې فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي. نو مرحله چې ده فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کم یا خوسي نه کم. دریمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وایي، مریض موږ دلته آماده وسیږي اما جرأت نسی کولی چې مواد مخدر پریږدي یا ترکی، ځکه حراس لري پروسه نه ده. ورته معلومه چې مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده. د سر موږ دا تشریح کوو، ورته ښي آماده کوو، دته یو ایجاد دی انګیزي ورته کوو.
دارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر سي، داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړې جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو.
کالی ور بدلود په له شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه غشوي دي، هغه شته شوي دي، بد بویزي په مواد ککړې دي، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي. ساري ګيره فیصله کوي، امام طبيعي غسل ورکوي، باد غنه واد رودل ورته راولو، ډاکټر صاحبان ته تسلیمو، د سیاي لمر کیږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د زهرو استلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کیږي. هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بستریږي، د یو ترس لري، دغه مرحله تقریبا سلیری ساعته دوام کوي. د دوم مرحله سیک آف ډرګ ده، جستجو کوي، بالغ جګوي، ودر د سابقه خلک بستر شوی، کوم پدې چرس مسکت شي، پدې بسترې شان ګډوډي. د دریم مرحله چې شي فشار لوړیږي، خو بد نه پیژني، یو شی په زړه کې ګرځي چې لاره د فرار، کوم لاره نه فرار وکړو. هغه بل مرحله کې چې ده بستره کې چې پروت دي، هغه د قاز یا د لکلک شکل موږ ورته وایو، هغه موقت زنده نیسي، ویښتان دریږي، شخ په دکې کې وجود دی. پنځم مرحله چې هغه کوم سمی مواد هغه ته نوزي او بیرته استاسته بل حالت ته راځي.
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیا رغونه پیل کیږي. ارواپو شرف الدین وایي چې دا پړاو له یوې نیمې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدۍ څخه موږ ته راځي، دا مریض موږ سره دېرش ورځې پاتې کیږي. په دغو دېرش ورځې کې موږ د مریض سره مختلفې جلسې نیسو، چې هغه جلسې انفرادي دي، ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه. تفریح هم لر لکه مثال با سرگرمی لرو، لکه مثال مریضان ټولیږي، لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه بشی جنگی ورته وای فقایات ورته وای، دا څه تفریح هم درو.
د احتیاط څلورم او وروستی پړاو فراغت او رخصت کېدل نمیږي. په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري. په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکی جمال عبدالناصر ناصری وایي،
کله چې موږ مریض رخصتو، هغه مریضان چې ولایت ته ځي، هغه ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه صحي مرکز ته معرفي کوو او دماغه صحیح مرکز نه پلواب صورت نیسی، او موږ هم د تلیفون په اساس موږ ځان خبرو، او هغه دوستان چې زمونږ په شهر کابل کې اوسیږي، هغه ته موږ د یوې میاشتې د دریو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو، دا هغه د نږدې نه ګورو. نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره، د خپل وراره سره، د خپل خوري سره کومک وکړي په هر ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فراه ولایت عبدالباری له پنځه درشو کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له شپږو کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسیږي. دا چې دی نور لسه ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیاتو کم پنځه دېرش کاله در اووه دېرش کاله پورې کېږي چې معتاده سوی یم. ژوند تقریبا زیاتو کم چپاس کاله کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه سم. مې پسه په دې عمل کې هم ګرفتاره یم، پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم، د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنې سر د زندگی شیرینی د زندگی اولاد و ناموس دی مثلا پاته دی ولی پیسا دم د دغه عمل کدا عملی نه وای پسینه خیز با ما ځان رسولی وای خپل قوت اوس منس دی کولی چې ولاسم ځان ورسوم الا پی ډیر را باندې راغلې د داسې شپې راغلې ډیر چې وږی بې دسه وایم که چیرې زه پیسې راسره سوي دي داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاته څه وایم هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي پر دې عمل باندې مې ویلي دي چې عمل وکړم وږی هم بې دسه وایم د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نوس هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمله ځینې هر مسلمان هر دینی ورور ارزوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کړي کې نشې ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کور ته
نه وځي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي. هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسي شیبو تر ورسېدو چې د ونې ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مراوالا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب، رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا به کې نستم.
خدای دې خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل د خلکو په سخت ورځ کې پکاريږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
قماندان صاحب، خبره ده چې زموږ په سیمه کې غله ډېر شوې دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خدا دې قماندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قماندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زموږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قماندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم ایله که په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راووځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قماندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسو زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسو دلته داوزی مخې ته ودرېږئ، زه او زلمی به دننه ورشو، بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ.
سلام علیکم. ولې نه،
ولې قماندان صاحب.
زلمیه، دا پولیس چیرې دي؟ حوزه بیخي خالی ده.
قماندان صاحب، په ګزمه پسې به وتلي وي.
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي؟ داوزی په دروازې کې بیخي پیرادار نشته.
نه پوهېږم چې چیرې به تللي وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شوبه ده. زلمیه، تاسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
کله چم خوږیږي دا ستا په تلو باندې چې ګورم.
تر دې کړکۍ ورته وګوره، تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه خورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قومندان صاحب تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قومندان
چپ چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي ها زلمیا.
بله قومندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قومندان نه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب
چپ چه شرابي، د پولیسو رنګ دې ور بد کړ. موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي، تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15